السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. انیسا اجمل یم. اوریدونکو، وس ترتا د مشال ریډیو د ماخام د شپږو بجو خبري غړی په تکراری بڑا خبرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، د پاکستان ولسمشر د ټاکنو په اړه د مشورې لپاره د انتخاباتو کمیشن مشر ته خط استولی دی. نن په ټانګ ښار کې وسلوالو یو پولیس والا وشلې دی، او روسیې چارواکي د اوکراینی ډرون برید کې د دریو کسانو د وشل کېدو ادعا کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د هیواد انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان ته د انتخاباتو په اړه د مشورو لپاره یو لیک استولی دی. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې ویل چې ولسمشر الوی چیف الیکشن کمیشنر ته د پارلیماني انتخاباتو د نیټې پریکړه کول لپاره نن یا سبا د ملاقات دعوت ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د اګست په 9 د وزیر اعظم په مشوره قومي اسمبلی ماته کړه. د بیان تر مخه ولسمشر دایین د آرټیکل 8 له سیکشن 5 لاندې د اسمبلی ماتولو له نیټې څخه په نوي ورځو کې د انتخاباتو لپاره نیټه ټاکلو پابند دی. بیان سیتوي چې چیف الیکشن کمیشنر ته د دې لپاره بلنه ورکړل شوې چې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د مناسب تاریخ فیصله وکړی شي، خو د انتخاباتو کمیشن تر اوسه د ولسمشر د دفتر لخوا جاری شوی بیان پړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا په ټانګ خار کې نن سار ناپیژندلو وسلوالو په ډزو یو پولیس والا وشلې دی. د ټانګ خار د تانې اس ایچ او آفتاب عالم مشال ریډیو ته ویل دا پیښه نن سار هغه وخت شوه چې له میزان بانک سره په ډیوټي موجود کانسټیبل ریاض ګل باندې په موټر سایکل سپرو دوو وسلوالو ډزې وکړې. په دې برید کې یو ځای تن زخمي شوی هم دی. آفتاب عالم وایي دا راتراګرې پیښه ده چې پکې د ککړو کسانو د نیول لپاره د خار ناکبندي شوي او پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د بټګرام په علایي تحصیل کې پرنسار رایسي په یو کیبل موټر کې بند پاتې 8 کسان له 1500 ساعتونو عملیات وروسته د شپې ناوخته ژغورل شوي دي. بیګا د ریسکیو یو یو دوه دوه د پوسټ امریکو ادارې لخوا په جلا جلا بیانونو کې ویل شوي چې عملیات په کامیابۍ سره سرته رسیدلی او د سکول د شپږو ماشومانو په ګډون 8 کسان ژغورل شوي دي. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم د سوشل میډیا پلیټفارم ایکس د ماشومانو په ژغورل کېدو د خپلې خوشحالۍ څرګندونه کړې او د پوز ژغورنې ادارو ضلعي انتظامي او ځایي خلکو د زیار ستاینه کړې ده. بلخوا د سیمې یو سیاسي او مدني فعال نعیم شاهین مشال ریډیو ته ویلي چې په پیل کې پوځي هلیکاپټرو یو ماشوم خوندي کړ او بیا یې عملیات ودرول.
بریگیڈیئر صاحب راغے آرمی والا نہ ہوا کریڈ رکھت میں دو خلقوں پوچھنا شروع کر دیتا ہے کریڈ ہوا جنا ہوا آپریشن رکا ہوگا لوکل چمنتا ہو گئے تو کاغان زب لائن والے دی انٹرنیشنل سب دینا ہوئے ہائر گرل اغیرا وشتا ہوا منے بند گرل پخپلے یا کرے خود خریقہ شروع کرا انہوں نے سیم جب سے گو لگی.
دا پیخه پرن سهر هغه وخت رامنځته شوه کله چې د کیبل کار دوه تارونه پرې شول او د غرونو په مینځ کې د سیند د پاسه زوړند پاتې شو. په کیبل کار کې د شپږو زده کوونکي یو استادان او یو ځایي وګړي سپاره وو. په خیبر پختونخوا کې رتراګری سید پولیسو مرستیال مشر ویلي چې په سیمه کې رتراګری د مسئلې د هواري لپاره کابل او اسلام آباد له یو بل سره په تماس کې دي. اډیشنل انسپکټر جنرل شوکت عباس پرون په پیښور کې خبریالانو ته ویل چې رتراګری د ستونزې د هواري لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د حکومت په کچه رابطه شتون لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ادارې ادعا کوي چې وسلوال په پاکستان کې د فعالیتونو له ترسره کولو وروسته افغانستان ته تښتي. بلخوا په افغانستان کې طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د اګست په 20 ویلي چې په پاکستان کې د نامنه رسته پیښې د هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید پخپله حل کړي. په خیبر پختونخوا کې د بیمو ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د پیسو د نشتوالي له کبله یو ځل بیا په صحت کارډ درملنې ځنډولې دي. په دې اړه د صحت پلس یو چارواکي پرون د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د سټیټ لایف اداره د تیر یو کال راهیسې په خپلو پیسو د درملنې اسانتیا ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس هم د انشورنس کمپنۍ 40 ارب روپۍ حکومت ته قرض پاتې دي. اسټیټ لایف انشورنس کارپوریشن وای چې د اگست 28 راهیسې به په کارډ درملنې اسانتیاوي نه ورکوي. له دې وړاندې هم اسټیټ لایف کارپوریشن د اپریل په میاشت کې د پانګو د نشتوالي له کبله په صحت کارډ د درملنې لړۍ ځنډولې وه چې د حکومت سره د مذاکراتو وروسته یې بیا بحال کړې وه. او له اوکراین سره په پوله د روسیې د بلګرود سیمې گورنر نن ویلي چې پلاوی کلی کې د ځانګړو ناروغیو د درملنې په یو مرکز ډرون برید کې درې ولسی کسان وژل شوي دي. ویاچسلاو گلادوف بخنه غواړم گلادکوف په ټولنیزه رسنۍ ټلیګرام لیکلی چې اوکراینی ځواکونو په یوه کوڅه کې موجودو کسانو باندې د ډرون په واسطه بارودی مواد وغورځول. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې دوه کسان په مکه ووژل شو، یو ژوبلتن په روغتون کې سا ورکړه. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به ولسمشر د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیشن مشر ته د مشورو لپاره لیک لیږلې ده. په خیبر پختونخوا کې د مالی بحران له کبله یو ځل بیا په صحت کارت درملنې اسانتیاوې ځنډول شوې دي. د کورمې په زیران یوسف خیلو کې د ګل په ورځ د ونې په سر پنخته کې درې کسان وشل شوي دي. یو دینی عالم په دې اړه وایي
بے گنا انسان قتل کا ہے، انسانیت کا تو سارا برابر دے او بیا وی ونی د پارا وی جوڑے د پارا وی زمکی د پارا دور سنگین قتل کولت دے انسانیت منفی دے انسانیت خلاف ورزی دے.
او د پیښور او تورخم ترمنځ ټیکسی چلوونکی وای چې په تورخم دروازه د سختی او لامل د دوی کاروبار ته تاوان رسیدل دي.
چې ګیټ بند شي موږ تاوان دستی کېږي چې هغه مخسوارلی وینه دوه دوه نیم زر روپۍ موږ تاوان کېږي. اوسوارلو غریبانو هم تکلیف وي، په تذکیره باندې یې پرېږدي نه.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. په پاکستان کې آئینی او انتظامی بحران نور هم ژور شوی دی. ولسمشر ډاکټر عارف الوی لمړي په یو ټویټ کې دعوه وکړه چې د سرکاري راسونو افشا کولو په اړه د سزا ورکولو قانون نه دی منصور کړی. بیا خپل پرسنل سیکرټری یعنی خپل شخصي سیکرټری لری کړل چې د په وینا یاد قانون یې د ترمیم د پاره بیرته پارلیمان ته په خپل وخت نه لیږلې. بلخوا حکومت دغه قانون نه صرف منصور شوی اعلان کړی، بلکې د دې لاندې د تحریک انصاف ګوند مشران هم نیولې دي. التا سیړونکي بیا په دې اړه مختلف نظرونه لري چې تفصیلي د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
صدر ډاکټر عارف الوی خپل سیکرټری د ایوان صدر نه بدل کړی دی او اسټابلیشمنت ډیویژن ته لیږلی دی. د وزیر اعظم نه غوښتنه کړې ده چې بل سیکرټری ورولېږي، خو رسنۍ وایي چې سرکاري افسران په ایوان صدر کې مقرریدو ته زړه نه ښه کوي. دا ټول بحران له خوې وروسته شروع شو کله چې صدر الوی په یو بیان کې وویل چې د سرکاري رضونو په حق له جوړ شوی قانون نه دی منظور کړی. خو حکومت ته د تر بیان وړاندې د یاد قانون لاندې د تحریک انصاف چیرمین عمران خان او ډیپټي چیرمین شاه محمود قریشي نیولي وو او په دوی الزام لګولی وو چې سرکاري راز یعنی په امریکا کې د پاکستان د سفیر را لېږلې خفیه خط یې ظاهر کړی دی. د نوي قانون مطابق د سرکاري راز ظاهرونکو ته سخت سزاګانې ورکول کېدای شي. په پاکستان کې د روان کړکېچ په حق له ژورنالیست او تجزیه‌نگار حق نواز خان مشال لډو ته په 13 اگست وویل
زما په خیال باندې حالات دې وخت کې ښه نه دي. په دې خبرو باندې زما په خیال یو خو وضاحت پکار دی او صدر ټیک ته په دې وخت کې هغه سره دومره اختیار خو نشته د موجوده آئین او قانون لاندې. خو بیا هم یو اداره ده او د یو ادارې سربراه دی د ریاست، نو د هغه طرف نه کوم مطلب داسې بیان راتلل د ټویټر د لارې، نو داسې زونه داسې ښیي چې په پاکستان کې کوم سیاسي کړکېچ دی. دا به نور هم سیوا کیږي او د دې اثرات به تر ډېر وخته پورې وي.
دا قانون نگران وزیر اسلم عرفان او د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی په 6 اگست یو خبری کانفرنس ته ویلو چې صدر سره لس ورځې مهلت وی چې یو قانون منظور کړي او یا د خپل اختلافي نوټ سره بیرته پارلیمان ته ولیږي چې بدلون پکې وکړي. دوی وویل چې صدر تر لس ورځو پورې د دې بل په حق له خپل اختلافي نظر نو سرګن کړي، ځکه دوی دا قانون منظور شوی اعلان کړو. بلخوا صدر په خپل ټویټ کې ویلو چې د خپل سیکرټری وقار احمد ته حکم ورکړو چې دا بل بیرته پارلیمان ته ولیږي، ځکه چې دوی ورسره متفق نه دي. د سیکرټری د لری کولو وجه هم دغه ګڼل کېږي چې د ده په خبره عمل نه و کړی. خو ځینې ماهران وایي چې که صدر په رښتیا دومره سنجیده و نو د دې بل په هکله به یې د ټویټ په ځای خپل یو رسمي پریس ریلیز جاري کړی و او دا به یې په وخت بیرته پارلیمان ته لیږلی و. تجزیه نګار امیر وسیم په دې اړه د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
تو اس میں مے بی کہ انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل کر
لی دیش چې صدر صرف خپل عزت بچکول کوشش کوي ځکه چې کړه دې قانون لاندې د خغلی ډاکټر سزا ورکړ شو بیا بر د ګوند غړي په تور لګوي چې ولې دا منزورولو د خپل سیکرټری هم صرف بدل کړی دی. خغه پر اختیار د حکم نو منل نو به په کار چې د نوکرای نه وستلې او کور ته لګلې دی. د صدر د ټویټ پوجا په نړۍ کې په پاکستان پر خندا کیږي او صدر خپل په دې حق لري سنجیده نخ کری او د معمول مطابق خپل کورونه سر ته رسوي
او وو خپل روټین کی ایکټیویټیز جاری رکھے ہوئے ہیں.
پاکستان تحریک انصاف اعلان کړی چې د دې قانون خلاف سپریم کورٹ ته ځي خو تر اوسه یې په دې حق له کوم عملی ګام نه دی پورته کړی. د نوي قانون مطابق یو کس ته د سرکاري راز په ښکاره کولو له 2 کلونو تر 14 کلونو پورې د قید سزا ورکول کېدی شي او حتی د ځینو رازونو په ښکاره کولو د مرګ سزا ورکولو گنجایش هم شته. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوس ته بل رپورت طرف ته په خبر پختونخوا کې د بیمو ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د مالی بحران لکبله یو سل بیا په صحت کارډ د درملنې اسانتیاوې زنډولې دي. د ادارې چارواکي وایي چې حکومت ته 40 ارب روپۍ قرض پاتې دي او نور نشي کولی چې په خپل سر دغه لړۍ روانه وساتي. د یادونې وړ ده له دې وړاندې هم سټیټ لایف کارپوریشن د اپریل په میاشت کې د پانګو د نشتوالي لکبله په صحت کارډ د درملنې لړۍ زنډولې وه چې له حکومت سره د مذاکرات وروسته یې بیا بحال کړی و. په دې اړه تفصیل د عصمت علي شاه په رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د مالی بحران لوجې یو وار بیا د بیمو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن ته د پیسې نه ترلاسه کېدو لوجې په صوبه کې په صحت کارډ د علاج بندولو مراسله جاری کړي. اداره وایي چې د اګست 28 به په صحت کارډ د نوي مریضانو داخلې بندوي. په دې اړه د صحت کارډ پلس یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د سټیټ لایف اداره د تیر یو کال نه په خپلو پیسو په صحت کارډ د درملنې اسانتیاوې ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس هم 40 ارب روپۍ د انشورنس کمپنۍ پاتې دي. دا مردان اوسیدونکي احمد ګل مشال ریډیو ته وویل چې رواندارۍ د مردان روغتون ته په صحت کارډ د علاج لپاره راوسته خو دلته خبر شو چې په صحت کارډ علاج بند دی.
مر هسپتال دولال مې مریض میرا وست دی خو دی وایي چې صحت کارډ نن نه بند شو نو دا هم کډه لګاټه مسله جوړه شو ځکه چې مریض ما پرون راوست و راته وي د اپریشن به سبا کوو چې اوس راغلم دلته کې نو سوچ چې صحت کارډ بند شو په پیسو به کوي نو زموږ د غریب وخت خو دومره راوست نشته چې موږ اوس دا د 40-50 هزار
لدیڑ وان دی هم د اپریل په میاش کې د فنډونو نه ترلاسه کېدو له وجې سټیټ لایف په صحت کارډ د درملنې اسانتیاوې زنډولې وې چې د حکومت سره د کامیابو مذاکرات وروسته یې یو ورځ پس بیا بحال کړي. دا مردان د شخصي هسپتالونو د اتحادیې جنرل سیکرټري ډاکټر مجیب مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارډ پروژې باندې لګېدلې پیسې دې په سرکاري هسپتالونو لګوي نو عام ولس ته به ترې فائدې ډېرې ملاویږي.
مخکې مریضانو پرائیویټ هاسپټل آپریشن کې دی یا چې په سرکاري کې سرکاري هاسپټل آپریشن کې دی خو سټینډرډ آف کیر خو مریض ته ملاوېدو کنه تا مریض راواغست نه دی دا سرکاري پاتې کو او نه دی دا پرائیویټ پاتې کو. ټاپ پرایورټي دا ده چې د مریض صحت ته چې مریض پکې خوشي مریض ته ښه فیسلټي ملاو شي. هغه وی انسان دی ته چې په هغه کې یو شی خراب کړي نو د ټول ژوند د غیر یو کار وکړو نو سره د دې لپاره چې خیر دی 1000 روپۍ دغه بچت شوې 15000 روپۍ بچت شوې او کار دی پکې د 1.5 لک روپۍ پیدا کو.
دا صحت کارډ پلس د ویب سایټ د شمیرو تر مخه په خبر پختونخوا کې 2.5 لک کورنۍ په صحت کارډ د 10 لک روپۍ پورې مفت علاج کولی شي او په یاد پروګرام باندې هر کال 13 ارب روپۍ لګښت راځي. د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې د صحت کارډ په نوم د بیمې د لارې د محدودو درملنې پروګرام پیل کړو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندیو خبرونه تا زنګ وه
00 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
د خیبر پختونخوا د بټګرام په الای کې په یو کیبل کار کې بند پاتې اته کسان له 15 ساعتونو عملیات وروسته شورل شوې دي. دا پیښه پرون سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې د کیبل کار دوه تارونه پرې شول او د غرونو په مینځ کې د سیند د پاسه ځوړند پاتې شو. په کیبل کار کې د سکول شپږ زده کوونکي یو استاد او یو ځایي وګړي سپاره وو. ځایي خلک وایي چې پوځي هلیکاپټرو د یو ماشوم ژغورلو نه وروسته عملیات ودرولي وو. پاتې کسان مقامي خلکو په خپل کړاو او همکارۍ ژغورلي دي. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا هزارې ډیویژن بټګرام ضلع الای تحصیل کې د اګست په 12مه نیټه د یو کلي شپږ زده کوونکي یو استاد او یو ځای اوسیدونکی چې په سلګونو پټه چوت څانګو د رسۍ شلیدو له وجې انختي ول ټول څه 15 ساعته وروسته محفوظ کړی شوي. د هزارې ریسکیو یو یو دوه دوه او د پوځ ویان ادارې ایس پی آر دغه لویه کامیابي ګرځولې. خو د الای ځای اوسیدونکي مدني فعال او سیاسي مشر نعیم شاهین مشار ډېرو ته د اګست په 12مه ناوخته وویل چې د پوځ هلیکاپټر صرف یو تن محفوظ کړو، باقي اوتنان تر هغې وروسته مقامی د بشام یو کمپنۍ غړو هغه وخت محفوظ کړ کله چې تیاره شوه او مقامی پولیسو دوی ته د امدادي کارروایو اجازت ورکړو.
دلته بریگیډیر صاحب راغی آرمی والا خلکو پوسټونه شروع کړل لوکل چمنکاو د کاغان زیب لائن والا دی انٹرنیشنل کمپنی دا هغوی هایر کړل، هغه راویشته نو هغه منه بند کړل په خپل یا طریقه شروع کړه. نو دا سیم جرزه کې ولګي درې پیوز الله ویشته درې بل ځل باندې
ځای اوسیدونکی شاهد نادان چې د تحصیل الای چیران یونین کونسل چیرمن دی او ټول ورځ هم دغه زانګو تلونکي ځای کې موجود وو. په دغه اړه مشال ډېډو ته وایي
سهار چې موږ څنګه ورسېدو نو خلکو ته ډېر خوف او ډېره یره او ډېره افسوسناکه واقعه هم وه، ځکه چې ژوندي انسانان او ماشومان د سکول سټوډنټان چې دي هغه په عذاب کې وو او په هوا کې ګیرو د مرګ په کشمکش کې وو. کله چې دوی غزین دغه شو انتهایی خلق چې دی هغه انتهایی خوشحاله وو او داسې یو پیښې نه هغوی په امن کې شو چې هغوی هر وخت په ذهنونو کې دا ګڼله چې اوس به مونږ ته د غم خبر میلاویږي یا د خوشحالۍ خبر میلاویږي. نو الله پاک رحم وکړي ټولو ته د خوشحالۍ خبر میلاو شو، یو بل مبارکیان مو ورکړي.
د الای اوسیدونکي نیم شاهین زیاتوي چې الای سیمه کې سړکونه خراب دي، خایسته سیمه ده خو پاملرنه ورته نشته. موجوده پیښه ټولنیزو رسنو او بیا د پاکستان میډیا راپور تکړه، نو ځکه الای طرف ته د خلکو پام وشو.
ډېر ځایونو کې روډونه نشته، روډونه وجنه چیر لپټ دي او خلکو دا مجبوري ده چې روډ نه وي نو هم طرف ذریعه دي نو چیر لپټ استعمالوي. په هغې کې هم کله کله داسې حادثې وشي لکه زن الحمدلله لکه جاني نقصان ونه شو، خو ډېره زیاته خطره وه، خلک ډېر زیات په عذاب شو، په سرګه وو خلک راغلي وو. نو الهي په مثال د جنت دی، خو د روډونو وجنه حالات ډېر زیات خراب دي او دا حادثې ګاډي روزانه تاویږي او هر کال 25-30 کسان چې کوم د حادثو شکار کېږي.
د الای پیښه په اړه د پاکستان فوز ویان ادارې ایس پی آر په پاڼه ویلې شوې چې امدادي کاروایی د پیخور کور کمانډر په نگرانۍ کې ترسره شوه او دې کې څلور هلیکاپټرو او د فوز یو شمېر ځواکونو برخه واغسته او ټول تنانی محفوظ ځای ته ورسول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
په کورمه کې یو شمېر قبیلې او ډلې داسې دي چې ترمنځ به یې د ځمکو او ځنګلونو په سر د کلونو راهیسې تربګنې روانې دي. د دې په نتیجه کې وخت په وخت جګړې شوي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسانو ژوند بایللې دی. د ګل په ورځ هم په زیرانی صفخیلو کې د ونې په ملکیت جګړه شوې چې پکې د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژل شوي دي. د سیمې ولسي سیاسي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې باید دا تنازع هوارې شي او د سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د طارق ارګزی په ریپورت کې اورو.
د بوډکی اوسیدونکو او مدني فعال زرتاج حسین وای په سیمه کې پر انفرادي او قومي کچه د ځمکو ویلو او ځنګلي ونو بوټو شخړې لا کلونو راهیسې موجود دي چې اور باندې بار بار خونړي لنجې او جګړې هم وشوې، خو تر اوسه د حل لارو ته نه ده وستل شوې چې د دې تر یو حد ذمواري د علاقې پر مشران غورځيږي.
پټي دیو ونې پسار سمود سي درې درې جنازې کاو دینه ورسته چموته میشان پیسالی وکي بیا بي چماناشي همي پیسالی ته چاسي هغه تاسو زر نظر خلکو.
د برکور می په زیډان یوسف خیلو کې د ګل پورز یو فریق پر بل هله ډزي وکړي چې د ونې پر ملکیت په خپلو کې وران شول. په 2023 کال ستمبر کې هم د ونې پر ملکیت په مرمې کې لیکي پیښه شوه چې په کې دوه تنه مړه او یو بل زخمی شوی وو. د دین علاوه په کورمه کې یو شمېر سیمې داسې دي چې پر شاملتي ځمکو د مختلفو قومونو ترمنځ جنګونه د کېدو له کبله ډېر مالی او ځاني زیانونه اوړېدلې دي. د پاړه چنار یو ځایي مشر حاجي رؤف حسین مشال لډیو ته د نهې پورز ویلي کله هم د چا ترمنځ کومه شخړه راپورته شي نو د جرګې له لارې هغې ته د حل لار کتلی شي، خو په معمولي خبرو سمدستي ټوپک راخیستلو د داسې قسمه پېښو مخه څوک هم نشینستله.
هغه انجمن شکل کې دی، هغه تحریک شکل کې دی، هغه قومي مشران دي. نو وه علاقې ته خمخوځون رسوي لکه کې امن قائمول لپاره اول نو امن کونه کېږي دي، بیا هغه نه بات حکومت د خبرې طریقې وي چې د دوړو کوم فریقین خپل مندو کې په مصیبت پلنجی دي په داوی دي یو منځ امن قائموي او ملک مسالې حل کوي.
تر دې پس موږ د پړچینار یو دینی عالم لا علامه اخلاق حسین شریعتي او پختل چې په معمولی خبره یو بل قتلولو ته څنګه ګوري، نو هغه په جواب کې وویل دا یو نوړه عمل دی چې د علم کمی او ناپوهی له وجې رامنځته کیږي او په دین اسلام کې دغه شان معامله یو سنگین جرم ګڼل شي.
بے ګناه انسان قتل کوي، انسانیت قاتل سره برابر دی. او بیا وی ونی د پاره، وی جوړې د پاره، وی زمکې د پاره دوره سنگین قاتل کوله څنګه کې وډو نه قاتل شي، هغه کې فیمیل قاتل شي. او دا بالکل هغه ګویا داسې داسې د انسانیت منفی دی، انسانیت خلاف ورزي دی.
په کورما کې د 2020م د وشتم او درويشتم هغه کالونه دي چې بګې زمکو ویلو او ونو بوټو پر انفرادي او قومي توګه لانجی او جګړې تو ټولو زیات شوی. که څه هم په 2020م کال کې د 13 کالونو په مقابل کم جنگونه شوی، خو تر څو چې د پاړه چمکني او بالشخیل، تندیوال او لشیرزو، پیوړ او گیدو، کوانجلیزو او مقبلو، بغده، عبدالاسه، بوغاکه او کړمان، مالیخیل او ماخیزو او داسې نورو ترمنځ موجود شخړو ته د حل لار نه وي کتلی شوی، د سیمې امنیت او خلکو ژوند به لا خطر سره مخامخ وي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
بلوچستان کې د مزدورانو تحفظ لپاره کارکونکو ادارو ویلي دي چې د سبي په زیاتره برخو کې د مزدورانو بیا په خاصه توګه د ښځو ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي څوک چې په کورونه کې کار کوي. دا ډول د کوئلي د کان کیندونکو حقونو ته هم پاملرنه نه کیږي، خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې په کورونه کې کارکونکو ښځو ماشومانو د حقونو د تحفظ په خاطر قانون جوړ کړي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
په سمینار کې په کورو کې د کارکونکو ماشومانو او بیا په خاصه توګه د ښځینه مزدورو د تحفظ په اړه خبرې وسوې او ډېری وینا کوونکو وویل چې په زیاتره ځایو کې کارکونکي ښځو ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. په دې اړه په کوټ کې د خیر ښېګڼې لپاره کارکونکي مشرې میرمن ثنا دورانی و مشال ریډیو ته وویل پکار دی چې داسې قانون جوړ سي چې په راتلونکي کې څوک د دې څخه سرغړونه ونه کړي.
چې کوم مختلف کورو کې خلک کار کوي یا چایلډ چلډرن دی، خاص کر چې کوم انجن دی هغه ایز ا چایلډ لیبر چې دی د دې په کورو کې کار کوي او بیا دې باندې ظلمونه هم کیږي. موږ هیومن رائټس کمیشن سره په ګډه موږ پلان دی چې موږ د دې په حواله یو پالیسي لانچ کړو چې ګر سره یو قانون جوړ سي د دې تحفظ په علاوه د دې پروټیکشن په حواله.
په دې ترڅ کې په کوټه کې د ښځو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن مشر الله الدین خلجی زیاته کړه چې په کورو کې کار کوونکي ښځو ماشومانو د حقوقو په اړه تېر حکومت د اسمبلی څخه بل هم پاس کړی وو، لیکن پر هغه تر اوسه عمل نه دی پیل شوی.
لکه د پرایویټ ادارې چې کوم دي د خپل ملازمین چې دی هغه د سوشل سیکورټي سره رجسټر کی اجتماعي تور باندې او بیا واغې ته د بینیفیټ جاری سي، نو دا انفرادي رجسټریشن نسی کېدای تر اوسه پورې. دا انفرادي رجسټریشن په دې نسی کېدای چې انفرادي رجسټریشن چې کوم دی هغه کې څه مسائل موجود دي. دی دا وایي چې دا شک اور واچول سي نو بیا هم انفرادي رجسټریشن هم شروع کو، نو دا هم مخ روان دی. او ډومیسټک ورکرز چې کوم دي د دې لپاره دی دا وایي چې ان شاء الله پالیسی ډرافټینګ شروع دی. آیلو هم په دې کار کې د دې سره سره پاکستان ورکر فیډریشن چې کوم دی اهم کار کوي او دا سیول سوسایټي ادارو ته هم دی دا خواست وکړي چې په دا کې دی وبرسته راغواړي.
د کورنۍ مزدورانو د حقوق په اړه د سیمینار په داسې وخت کې وسو کله چې روان کال د جولای په میاشت کې په اسلام آباد کې یو 14 کلنه معصوم نجلۍ د یو جج په کور کې د تشدد له امله ډېره زوبل شوې وه او وروسته پولیسو د تشدد په تور کې د یاد شوي جج میرمن نه هیوازې نیولې، بلکې د هغې کیس اوس په عدالت کې روان دی. بلخوا د مزدورانو د نړیوالې ادارې ILO تر سوري لاندې په دې سیمینار کې د بلوچستانو کوئلې د کارکیندونکو پر حالت هم په تفصیل سره خبرې وشوې او زیاتره وینا کوونکو وویل چې د کوئلې د کارکیندونکو د حفاظت لپاره قانون شته خو پر هغه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې به غوږ شو د دوکۍ سره تړاو لرونکي د کوئلې د کارکیندونکو د اتحادیې وظایف مشر شیرمحمد کاکړ ته
اصل د کوئلې کمین لیبرس دي هغه خو له ډېرو سخت مشکلات سره دي. ویل هغه کم کار کوي هغه د بالکل د دوی د جان خطره ده، د دوی د زندگی خطره ده. او بل چې کم د کوئلې کارکون سوي چې هغه کم کار وکړي چې 50 کلو یا 50 کلو ورسره هغه نه کار سي هغه بالکل ختم سي. په دې باندې کار په کار دي چې دغه د فاره د ای بی ای د فاره کار وسی.
په دې ترڅ چې کله د پاکستان د مزدورانو د اتحادیې د مرکزی مشر رازم علي خان سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د مزدورانو د تحفظ لپاره یوازې قانون جوړول مهم نه دی، بلکې د په خبره پر هغه عمل کول ضروری دي.
زمونږه زنانه نارینه او کوچنیان بچي په کورونو کې کار کوي، نو دا غي لپاره نه قانون شته نه څه پالیسی شته. د ګورنمنت په سطح باندې په بلوچستان کې کم چې په کورونو کې کار کوي بچو لپاره او زنانو لپاره او سړو لپاره قانون جوړ شي او هغه قانون باندې عمل درآمد شي. قانون څنګه جوړ شي چې کورونو کې کار کوي هغه ته څه مشکلات دي چې دا په کورونو کې کار کوي چې د دین سره د تنخواه تړون شي، د دې د صحت خیال ساتل شي، د دې د ایجوکیشن خیال ساتل شي او د دې مرسته وشي.
د سیمینار په وروستي شېبو کې د حکومت لخوا د مزدورانو صوبایي سکتر طارق قمر په خپل وینا کې زیاته کړه چې په صوبه کې د مزدورانو د حقوقو په اړه ستونزې ډېرې دي او دا واری په خاطر حکومت بیلابیل ګامونه هم پورته کړی دي. خود ده په خبره کتر کال 2015 پورې د مزدورانو د حفاظت په اړه پر دې قوانینو په بشپړه توګه عمل ونسو نو امکان دی چې په ډیرو ځایو کې به کارونه بند سي. د نوموړي ورته چې په بلوچستان کې د کوئلې د کاروبار سره د یو نیم لک څخه د زیاتو خلکو روزګار تړلې دي. په دې کې نږدې 15,000 هغه کارکوونکي هم شامل دي څوک چې د سلګونو فوټه لاندې څخه د کوئلې دراستلو و خطرناک کار ته شپه ورځ اړ دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدن کو مشال لڑیو تاسوره د خبرونی نیمایی تار رسیدلیو وخت په خبر کې د ماخام شپګنی مې بجې شوې دي د لاندو خبرونو طرف ته ولاړ شو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د هیواد انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان ته د انتخاباتو په اړه د مشورو لپاره یو لیک استولې ده. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې ویل ولسمشر الوی چیف الیکشن کمشنر ته د پارلماني انتخاباتو د نیټې پریکړه کولو لپاره نن یا سبا د ملاقات دعوت ورکړې ده. د خیبر پختونخوا په ټانک خار کې نن سار ناپیژندلو وسلوالو په ډزو یو پولیس والا وشلې ده. د ټانک خار د تانې اس ایچ او آفتاب عالم مشال ریډیو ته ویل دا پیښه نن سار هغه وخت وشوه چې له میزان بینک سره په ډیوټي موجود کانسټیبل ریاض ګل باندې په موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو ډزې وکړې. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د بټګرام په لای تحصیل کې پرون سار رایسی په یو کیبل موټر کې بند پاتې اته کسان له 1500 ساعتونو عملیات وروسته د شپې ناوخته ژغورل شوي دي. بېګا د ریسکیو یو یو دوه دوه او د پوست عام اړیکو ادارې لخوا په جدا جدا بیانونو کې ویل شوي چې عملیات کامیابۍ سره سرته رسیدلي او د سکول د شپږو ماشومانو په ګډون اته کسان ژغورل شوي دي. په خبر پختونخوا کې راتراګرې ضد پولیسو مرستیال مشر ویلي چې په سیمه کې راتراګرې د مسئلې هواري لپاره کابل او اسلام آباد د یو بل سره په تماس کې دي. اډیشنل انسپکټر جنرال شوکت عباس پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې راتراګرې د ستونزې د هواري لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د حکومت په کچه رابطه شتون لري. په خیبر پختونخوا کې د بیمو ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د پیسو د نشټوالي له کبله یو سل بیا په صحت کارت درملنې سنډولې دي. په دې اړه د صحت پلس یو چارواکي پرون د نمونه خولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې د سټیټ لایف اداره د تیر یو کال راهیسې په خپلو پیسو د درملنې اسانتیاوې ورکوي. او د اوکراین سره په پوله د روسیې د بلګرود سیمې ګورنر نن وویل چې په لاوی کلي کې د ځانګړو ناروغیو د درملنې په یو مرکز په ډرون بریډ کې درې ولسی کسان وژل شوي دي. مشال ریډیو ریدونکو تاسو اوره او ورسو وست یو بل ریپورت طرف ته. د چندریان درې پنوم د هند فضایی یا خلایی ماموریت بیړۍ د اگست په 13مه د سپوږمۍ له جنوبي قطب سره نږدې ورخکته شوه. هندي وزیر اعظم نریندرا مودي له جنوبي افریقا څخه په وینا کې ویلي هند اوس تر سپوږمۍ ورسید. نوموړي الته د مخ پر ودې او لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې بریکس په سرمشریزه کې ګډون کوي. هند تر دې مخکې د چندریان یو او چندریان دوه په نوم دوه بیړۍ د سپوږمۍ په لوري استولې وې خو هغه ماموریتونه ناکامه شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د ګل ایاس په رپورټ کې اورو.
جی ہاں، آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لینڈر ماڈیول
د هند چندریان 3 خلائی جاز د اگست په 13مه د سپوږمۍ په سطح په کامیابۍ سره کوچ شوی دی. چندریان په هندي او سنسکرت ژبه کې د سپوږمۍ ګاډي ته ویل کیږي. دا سلویخت ورځو اوږد سفر وروسته چندریان سپوږمۍ په سطح کوچ شو. دا یو نازک او پیچلی عمل و. په دې کې اخري 15 منټه ډېر مهم وو چې کله چندریان 3 د سپوږمۍ په سطح کوچ شو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د چندریان 3 په کامیاب مشن ټولو ته مبارکي ورکړه.
لینډر ماډول پوری طرح سے سیفلی اور سافٹلی چندرما کی سطح پہ لینڈ ہو چکا ہے. یہ ہم لوگوں کی
د چندریان 3 مشن لپاره له جدید ټکنالوژي کار اخیستل شوی دی. دا د هند خلائی تحقیق ادارې اسرو سپوږمۍ ته دویم مشن وو. د دې مخکې په 2019 کال کې اسرو سپوږمۍ ته د چندریان دویم په نامه مشن لیږلې وو. که څوم د سپوږمۍ په مدار کې هغه مشن داخل شوی وو، خلائی گاډي کوزیدو په وخت تباه شوی وو. د چندریان دویم لینډر ماډیول د سپوږمۍ له سطح 2.1 کیلومیټر لري وو چې ټکنیکی خرابې له وجې تباه شوی وو. یو اونۍ مخکې روس پوګمۍ ته د لونا 15 په نامه یو مشن لیږلی وو خو هغه ناکامه شوی وو.
د ګلیاس رپورټ تاسو اوریدو. ورسو استیوبل رپورټ طرف ته د نورو قبایلی سیمو په سیر د جنوبی وزیرستان سوداګر هم له افغانستان سره په تجارت کې ستونزې یادوي. د دې سیمې سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د ځینو کسانو د لانجې له وجې په انګور اډه لار دوه اړخیزه تجارت اغېزمن شوی دی او ځینې تجار کاروبار پرېښولو ته اړ شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې د تجارت د بحالۍ لپاره یې ځینې ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید نه اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره انګور اډه سرحدي دروازې بنې کاروبار د نشت برابر دی چې په وجه یې تاجرون د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازې بنې کاروبار ویلې درېدلی دی. په دغې برعکس د وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر ویایي سیف الرحمن دا هم زیاتوي چې په انګور اډه سرحدي دروازې باندې د کاروبار نشتوالي په وجه د سیمې تاجرون نورې سیمو ته په تګ باندې مجبور شوي دي.
متای خبره ده چې زمونږ څونه سرکاري چارواکي خلک دي هغه کسونه ادارې دي نو دا دوه درې کسانو خلاف نه داسې ګامونه واخیستل شول. خو دلته کاروباري خلک اوس روان دي علاقه تقریبا د اتو میاشتې نه مونږ ګورو. زمونږ ډېر زیات ملګري دوبۍ ته هم لاړل، زمونږ ډېر زیات ملګري غلام خان ته لاړل، تورخم ته لاړل، چمن ته لاړل او زمونږ د وزیرستان ټول کاروبار یو قسم ټپ ولاړ. که پمپ ته ګورې، که هوټل ګورې، که مسافرخانه ګورې، دا ټول هر شی اوس په ویراني باندې لګیا دي. یو طرف ته په ملک کې مهنګایي ده، بېروزګاري ده،
بل طرف ته زمونږ بارډر پټا پوالار دی. مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع تاجرونه وشتنه د ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې ته اکشې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
جواب
نه درغلا. سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرون دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د تاجرون پورا د افغانستان سره په انګور اډه سرحدي دروازې رومخومخ شوې ستونزې زر حل نه کړې، بیا به دوی د راونې میاشت د اگست په 24مې په انګور اډه سیمه کښې په احتجاج لوس پورې کولې بنې و مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پېښور او تورخم ترمنز ټیکسی موټر چلوونکي وایي چې په تورخم دروازه د سختۍ له امله د دوی کاروبار ته تاوان رسېدلی دی. د تورخم قومي ترانسپورټ اډې د معلوماتو تر مخه هلته څه باندې 15,000 موټرې هر ورځ دواړو خواو ته په زرګونو خلک اوړي راوړي، خو په پوله د نوو قوانینو عملي کېدو وروسته یې روزګار اغېزمن شوی دی. دوی په تورخم دروازه د سفري بندیزونو د سانولو غوښتنه کړې. بلخوا چارواکي وایي چې د خلکو ستونزې هوارولو لپاره دواړو هیوادونو یو کمیټي کار کوي. تفصیل فرهاد شنواری را کوي.
د خیبر ضلع ټیکسی موټر چلوونکو د اگست په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی روزګار افغان سورلیو سره تړلی او چې کله په تورخم دروازه سفری بندیزونه ولګي او یا هم دا دروازه وتړل شي نو بیا د دوی کار ورسره ودرېږي.
رفیولا می نماز چې گیټ بند شي مون توان دسی کیږي چې هم خسوارلی وینه دوه دوه نیم زر روپیه مون توان کیږي اوس ورلو غریبانو تکلیف وي په تذکره باندې پریږدینه ډیر زیات مسافر کینسر والای چا سا تکلیف چا زنانه تکلیف بیل دی د سړو بیل دی ناس ول تشپو کی غریبان ډیر تکلیف کی بری حالات کی
افتخار می نماز ترخم لار بند شي کنه مونږ ته بس دې مخم ځنه ټیم کې داسې وي چې سوارلې نه وي کنه واغې مخم چې ګېډ بند شي نو مونږ ته ډېر ستونزې وي پوه شوې بس هغه کې ټول بیماران راځي چې ضروري کار وي چې څا داسې لارې مدرګي او ټول کاروبار ودرګي سبزې او مالونه ټول خراب شي پوه شوې
په تورخم کې د ترانسپورت کومي اډې د ریکارډ تر مخه د پیښور او تورخم ترمنځ سباندې 15,000 موټر چلیږي او په دې کې زیاتره افغان وګړي تګ راتګ کوي. یو افغان وګړي بختیار خان ویل چې په کار ده په تورخم دروازه د تیر وختونو په څیر نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل شي او یوازې په تذکره یا په رهداریو دی د تګ راتګ اجازه انتظامی چارواکی د خپل نوم نخ پرول په شرط د اگست په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان مختلفو محکمو چارواکو او واکمنو افغان طالبانو د تورخم دروازې د ستونزو هواري لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړي او هر میاشت سره په صفر نقطه کې ویني او په یو شمېر موضوعاتو باندې سره بحث کوي چې د دې مشکلاتو سهل راو باسي. دوی ویل چې د ورځې په حساب یوازې 300 افغان ناروغان په تورخم دروازه د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته را داخليدي شي او د دې افغان ناروغانو شمیرې زیاتولو لپاره هڅې روانې دي. د تورخم انتظامی چارواکو زیاته کړه چې هلته په یو جدید ټرمینل جوړول باندې کار روان دی او چې دا مکمل شي نو بیا به د امیګریشن کاونټر او لارې ورسره زیات شي او د ورځې به په اسانۍ سره پرې زیات نه زیات افغان وګړي پاکستان ته را داخليدي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د چارسدې د سبزی او میوې منډه دکاندارانو مزدورانو د اتوار په ورځ کار بندې کړی و. دوی شکایت درلوده چې حکومت یې منډۍ د دې ښار یوې لرې څنډې ته انتقالول غواړي چې په نتیجه کې به د دوی په خبره د دوی کار روزګار خراب شي. دا کاروباران زیاتوي چې په نوي ځای کې به له دوی زیاتې کرایې غوښتل کیږي چې وایي وس یې نه لري. خو د چارسدې د میونسپل کمیټې یو افسر وایي دا پریکړه د صوبایي حکومت د 2020 کال د یو قانون له مخې کړي چې منډه د غنې ګړې له سیمو لري باید جوړ شي. له پیښوره د شبیر احمد جان دا ریپورت اورو.
دا چارسدی د سبزی او میوه منډه صدر حاجی شاروم خان مشال لیډو ته د اگست په شلمه ویل چې د اسلامي کالج په شپږ 500 کنال ځمکه د دوی منډه ده او دا دلته شوخه د 13 سلور لسیزو راسه ده. خو اوس د چارسدی میونسپل کمیټي او صوبای حکومت دوی د دغه ځای څخه لرې کوي او غیر محفوظ ځای ته د منتقلولو هڅه کوي کم چې به دوی کله هم ونه مني.
کرایدار د اسلامي کالج هغه سره په روټین کې را روان دي. یو سوال کې چیرې موږ لا غوي نوټس راکړی چې موږ
تزه خالی کا نو تا لغوی په 2016 کې درکړي او ما سره په 2022 کې اګریمنت کړی دی من سر پر کاشتا غتا سو ته من خورج من سر په 30 روپے سکوئر فټ باندې اګری شو او په دې کې کم سے کم 3000 کسان پکې کار کوي دا 3000 دلته دې سر په کم سے کم 5000 د بار نه کسان نه دي بل ته من دا منډه په دوه تانو کې خو د بدقسمت نه دلته ما ته سکیورټی نشتا نو مال به پولیس د دشت نه کم ځای نه جی نو چې هغه ځای نه زما دکاندار راځي زمونږ په دې منډه کې دروازه د 5 کروڑ روپو بزنس کیږي آیا زه د 5 کروڑ روپیا دل دروړم د دې سکیورټی مال سوکرا کول شي
خو بیا دغه سبزی منډه کې مرچکی خرڅونکي دوش کلن تیمور علی چې په خالی تخت ناست او سودا نه خرڅوي وایي چې د هړتال به 16 ورځې پورې جاری وي چې د دوی روزګار او جمله ور سره ډېر اغېزمن شي
دا به تقریبا 2-3 ورځې به لکه هړتالی که نه لکه مونږ هم دا وایو چې مونږ به اخر څه کوو خلاګانې به کوو څه به کوو زمونږ لکه د حکومت ته دا درخواست دی چې اخر مونږ به زوکم خو د هر سړي کاروبار به خرابېږي او ګرانی ډېره ده جی
سبزی یا میوه منډی کې زیاتره بېوزله مزدوران دیاړی کوي نو د خلکو مالی ستونزو ته نه کتل او هړتال کول د منډی جنرل سیکرټری جان الله وایي چې مونږ حکومت مجبور کړو او منډی ته به سامان راوړونکي ګاډي نه را پرېښودل نو مونږ به څه کول
هړتال باندې خو چې مونږ دوی مجبور کړو مونږ خو نه کړو چې دوی مونږ ته لارې بندولې پر دوی مونږ ته وایي چې مونږ به بایپورس راځو او لاډي چارج به کوو نو دا خو مونږ د خپل حفاظت لپاره خپل هړتال وکړو خپل چې زه مونږ باندې راځي او ته ما باندې لاډي چارج شي
بل خو سبزی منډی ته راغلي یو شمېر خلک هم هړتال اغېزمن کړی دي وایي چې د دې له وجې سبزیانې نشته دي او چې کوم د منډی نه بهر خرڅېږي نو نرخونه یو په دوه دي دوی وایي نوې منډی د ښار لرې ده نو حتی تو لپاره به هم کرایانې یو په دوه لګي او یا کلین ویدار کاکا وایي
مونږ دې ځای پورې لګو 40 روپے مونږ غریبانان یو دې سبزی پسې راځو اوس هم راځو او هغه ځای ته ځو نو بیا زمونږ د 100 روپے دوه پورې لګي نو د دې بس یو دغه چې دا مونږ نه منډی هم تاخته یو دلته مزدورانو باندې هله ګوله ده د غریبانانو باندې هر شی بند کړي دا به څه دا غریبانان به څه کوي دا خو دا د سبزی والا دي چې دلته 10 ګټي نو هلته 15 ګټي لکه کرای وټ کټ په وباسي کنه چې 100 روپے په کرای ولګو نو بیا به 500 روپے سودا لګو اخلو نو کور ته برابر
خو له پدې له مو چې کله د 400 تحصیل میونسپل کمیټه یو متعلقه افسر اقبال حسین نو پختل نو دوی مشال لیړو ته د امداګس په شلمه وویل چې 2021 کې صوبایي حکومت قانون پاس کړی چې تر مخه به سبزی یا د میوه منډه د خاریو نه بهر او شخصي ځمکه کې وي او بل اسلامي کالج هم دوی ته وار په وار خواستونه کوي چې دا ځای دې راته خالی کړي
دې کې اسلامي کالج هم ټیم په ټیم دوی ته بلکې مونږ ته ډیسټریکټ اډمنستریشن ته مطلب سیریز اف لیټرز مونږ ته کړي دي ریکوست کړي دي ته تاسو مهرباني وکړئ دا سبزی منډه د دې نه شفټ کې دلته مونږه پلازا یا مارکیټ جوړول غواړو دې یو قسم قبضه مافیا دي چې خلکو له انور په 50000 60000 او په 70000 چې دې خلکو له جیبه کرے ورکړي اسلامي کالج او 1100-1200 تقریبا نه ته 2000 روپے کریم جوس نو ورکړي د دې سبزی منډه چې ایلیګل وته اوس هم بیا مو ته راځمانه ته یو کلی احمدن جی نشته چې فیس اسلامي کالج اخلي دا زما د ټیمه د انټایر ټیمه دا فنکشن چې سبزی منډه استابلیش کول شفټ کول وغیرہ زما کړي زما فنکشن دي
دا د ونه چې د چارواکو او سبزی منډه صدر پوینا په کال 2014 کې اسلامي کالج دوی ته نوټس ورکړی وي چې دا خالی کړي ولا تر دې دمه پر عمل درآمد نه دي شوی د کمیټه چارواکي وایي دوی سره هغه وخت هم دومره وسایل نه وو چې نوې سبزی منډې لپاره ځمکه اخستی وه ولی اوس خو د قانون مطابق ځای به شخصي وي خو حکومت لبه ټیکس ورکوي نو ځکه دوی اوس دا منډې په هر صورت منتقلوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بیو غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته
دا مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک د سی فور ته کړي کلاشن کو فراډ تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه فورز د مازیګر په څلور دني او د زیارت فورز د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو مشال ریډیو په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او دغه سی په یوټیوب باندې خپلې پاڼې لري. الته د مشال ریډیو بیلابېلې ویډیوګانې تاسو لیدلی شئ او د دې ترڅنګ رپورټونه هم زمنګ الته وی، تفسیر او شننې هم وی. تاسو کولی شئ چې خپل رائے پر راتره کې او کستا سو پسیمه کې کوم ستونزه وي او تاسو غواړئ چې په غو باندې مونږ کوم رپورت جوړ کو، نه هم تاسو مونږ سره د مشال ریډیو چې کوم د فیسبوک پیغامونه دی پای کې شریکولی شئ. مونږ به هڅه کوو چې باندې یو رپورت جوړ کو او تاسو غږ تر چارواکو پورې ور ورسوو. ولزو وست خبرونه اخیری رپورت طرف ته. په پاکستان کې پرستیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې خراسان څنګه یو سل بیا سر راپورته کړی دی او خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته دغه ډلې الته هم د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی، خو په وروستیو کې الته تر ډېره حده ځپل شوې ده. دا چې اسلامي دولت وسلواله ډله څه وخت په وجود کې راغله او د دغه ډلې خراسان څنګه د پاکستان افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناکه ده، احمد شاه اعظمي په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
اسلامی دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډیره حده کمزوري شوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کول توان له لاسه نه دی ورکړی او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څنګه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو سیاسي غونډه د جولای 30 هغې بریز مواري ومنله چې پکې 13 کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغه ډلې د هغه ځانمرګ برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونی وی پاڼې لري او پکې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړې دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی و چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبریال او څېړونکي ضیاء الرحمن وایي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د داعش خراسان څنګه بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
مستوں کی کم کی ہو سل نظر فرق بڑھو اور جس طرح سر وڑا وڑا ملیم گئی کرسچن مانے پسکان مانے پہور خار کی نو دا اس میں وہ سٹس تھے اور الیکشن نزدے رہے اور دو کم از کم جی وہی مانے ملو کڑا کم کیا ہوئے جی دا مانگو ڈیموکریسی کم جمہوریت پسند گوز میں یہاں ٹارگٹ کو نو پدی الیکشن پر کنٹس کی اندر ڈیزرٹ کلیئر دے.
اسلامی دولت وسلواله ډله که یو خوا انتخابات او جمهوری بهیر د خلافت په اړه د خپل نظری خلاف عمل ګڼي، نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامی د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکه کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغه ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جماعت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمېر بریدونه کړي او هغوی وژلي دي، چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په 2023 کال کې شمېر 13 یاد کړی وو. ضیاء الرحمن وايي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي څخه بیل سوی یوه لویه ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوی چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري، بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټ خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 11 مشال رډیو ته وویل چې پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو د ترګري مخنیوي څانګه د ترګري په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغوی څه موده وړاندې په پیښور کې د مذهبي لګکیو په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړه ډله نیولې وه. اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائده، تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان اورکزی د دې څنګه مشر وټاکل سو خو څه باندې یو کال ورسته د 2014 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناء الله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د $10 میلیون جایزې اعلان کړې دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې یې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته د عایش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډېره حده وځپل سول او یو شمېر یې تسلیم سول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اگست پر 15 د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلې دي. یادی وسلوالی ډلې د 2020 کال د مارچ پر 9 د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهره وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13 په خبرې سوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبان حکومت په ورسیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لوېدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموشه شي او بیا دا خاموشي په دې معنا نه وي چې دوی له منځه ولاړو، دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره په ټکر کې وي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې دا سخت خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوي د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوي چې وسلوالي ډلې د نور لخوا کاری دلای سي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواو نه زیاتیږي یا ګډوډي رامنځته کیږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابیږي، نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1988 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړ کړې و، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوي په 2004 کال کې جوړ کړ. د 2016 کال د جون پر 8 د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوي تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته چې وروسته یې د هماغه کال د اکتوبر پر 15 په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپله پلازمینه اعلان کړه. داعش د هماغه کال د جون پر 9 د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم یې خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفه یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 16 د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د یوې چاپیې پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د اکتوبر پر 13 د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمي القریشي خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمي القریشي خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ د 2022 کال د نومبر پر 13 په بیان کې ویل چې القریشی د آزاد سوریه یا شام پوز په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیات کې وژلې دي. اسلامی دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 13 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامي دولت یادایش وسلوالی ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په یو بیان کې ویل چې په شام کې له وسلوالی ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیمو نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل شوی دی. ویاند اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامي دولت وسلوالی ډلې نوی مشر وي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
دا مشال ریډیو ده.